د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پایل خبري مجلې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو په دې خبرونه کې. پاکستان وای افغان طالبان به وهڅوي سوی چې د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. د لشکرګاه یو څلور لارې د الیاس دای په یاد نومول شوې.
د ولایت مقام ته تلونکي اجازه کې دا څلور لارې موږ د شهید دای په نوم نومولې ده.
په کابل کې یو ماشومه چې د زیږون پر مهال په دریو مرمیو لګېدلې وه د دریم ځل لپاره عملیات کیږي او اروپایي ټولنه له ایران سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. نن سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د اوری یا حمل یو دیرشمه ده چې د 1420 هجری قمری کال د روژې مبارکې له اتمه او د 2020 میلادي کال د اپریل له 20 سره برابر ده. د نن سهار خبری مجله په خبرونو پیلو. افغان حکومت وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د بې طرفۍ غوښتنه به په لویه جرګه کې وکړي. د ننګرهار والی په پېښور کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي او اروپایي ټولنې له روسیې سره په لانجه کې د چک جمهوریت د ملاتړ ډاډ ورکړی. بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. ارګ په یو بیان کې وایي دا پریکړه تیره شپه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي هم بحث شوی دی. د ارګ د بیان له مخې د غونډې ګډونوالو ویلي چې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان او امریکا د اړیکو د پریکون په معنا نه بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د نوي څپرکی پیل بوي. د کابینې په غونډه کې همداراز د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دواړو هیوادونو د دوارخیزو او څوارخیزو قراردادونو او معاهدو د اجرایي او الزامي کېدو خبر هم یاده شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو وتل د مې په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د سپتمبر تر 11 بشپړېږي. د ننګرهار والی وایي د طالبانو یو مهم پوځي قومندان په پېښور کې وژل شوی. ضیاءالحق امرخیل پرون ماښام په یو بیان کې ویلي چې د ننګرهار لپاره د طالبانو پر قومندان مولوي نیک محمد رهبر رهبرمل دوشنبه ناوخته د پېښور حاجي کمپ سیمه کې برید وشو. امرخیل دا هم ویلي چې د مولوي نیک محمد پر وژنې سربیره بریدګرو د هغه دوه ملګري چې یو یې د ښاري شبکې مسؤول عزیز الله مشهور په مصطفی و ټپیان کړي دي. په افغانستان کې ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې رهبرمل د ننګرهار لپاره د طالبانو پوځي قومندان وو او عزیز الله هم چې په مصطفی مشهور په ننګرهار کې د دې ډلې د استخباراتو ښاري شبکې رهبری کوله. وسلوالو طالبانو تر دې دمه دا خبر نه رد کړی نه یې تایید کړی دی. معلومه نه ده چې پر دې طالبانو چا برید کړی او نه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته د غالیو صادرات بیا پیل شي. دا خبره د دې وزارت ویان فواد احمدي پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل د بودیجې د کمښت په خاطر د هوا له لارې صادرات نه کېدل.
په دې برخه کې له شویو هڅو وروسته اوس تمه ده چې د غالیو د سکتور لپاره د هوایی دهلیزونو له لارې بیا پروازونه تنظیم شي. له هغې پرته موږ د لاجواردو، چابهار او همدارنګه د ازبکستان، ایران او پاکستان له لارې هم اروپایي هیوادونو ته غالۍ استوو.
احمدی وویل ډیر ژر به د سوداګرۍ وزارت لخوا د غالیو سکتور ته په سلو کې شپږ تشویقي سبسیډي هم ورکړل شي. له دې مخکې د غالیو صادرونکو ادعا کوله چې د هوا له لارې د صادراتو له بندېدو سره د غالیو په صادراتو کې نوي سلنه کمښت راغلی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې ډاډ ورکړی چې روسیې سره په ډیپلوماتیک لانجه کې به د چک جمهوریت ترڅنګ ودرېږي او پوره ملاتړ به یې وکړي. دا لانجه د چک له هغې ادعا وروسته پیل شوه چې ویل د دې هیواد د وسلو په یوه ډیپو کې په بمی چاودنه کې د روسیې د هغو پوځي ایجنټانو لاس و چې په برتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ د مسمومولو په قضیه کې ښکېل و. د پراګ او مسکو ترمنځ د دې ډیپلوماتیکې لانجې په نتیجه کې روسیې په مسکو کې د چک د سفارت شلو کارکوونکو ته له دې هیواده د وتلو امر وکړ او له هغه مخکې د چک حکومت اتلس روس ډیپلوماتان په دې تور له دې هیواده وایستل چې ګنې د روسیې استخباراتي فعالان دي. دواړو هیوادونو پرون خپل ډیپلوماتان او د هغوی د کورنۍ غړي په دولتي الوتکو کې کورونو ته ستانه کړل. پرون د اپریل په 19مه د دې لانجې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له خبرو وروسته د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاند وویل اروپایي ټولنه په اروپا کې د روسیې د پرله پسې خطرناک او خصمانه چلند له کبله اندېښنه لري. اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روس پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای پر ځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې روسیه له اوکراین سره پر پوله دومره ډیر سرتیري ځای پر ځای کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دوشنبه په یو کانفرنس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. روسیې داسې وخت له اوکراین سره پر پوله یو نیم لک سرتیری ځای پر ځای کړی چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شوي. د اوکراینی عسکرو او روس پلو بلتون پلو ترمنځ په اوه کلنه جګړه کې له 400 زیات کسان وژل شوي دي او د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی ناوالنی روغتون ته انتقال شوی دی. دا خبره د ناوالنی مدافع وکیل او د روسیې د زندانونو ادارې پرون اعلان کړه. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړی د زندان روغتون ته لیږدول شوی او وضعیت ښه دی. بیان زیاتوي چې د ناوالنی په خوښه هغه ته ویټامینونه ورکول کیږي. ناوالنی له 20 ورځو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اور د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکېل پاتې شي. رویټرز خبري اژانس له ښاغلي قریشی سره د مرکې په حواله د خبر ورکړی. قریشی ویلي چې که د سولې پروسه ټکنۍ پاتې وي نو ښایي تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د ده په وینا د یوې بلې کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ازادۍ راډیو ته ویلي ښه به وي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري او د استانبول په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د صفیالله ستانکزی په راپور کې.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکي مسئلو په خاطر ممکنه وي، خو اوس چې د ده په خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی ښه ده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پرېکړې په خپله کوي، خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکېل پاتې شي. طالبان وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځنډ د بهرنیو ځواکونو وتل اعلان کړل، په یوه اعلامیه کې وویل تر څو چې بهرني ځواکونه نوي وتلي په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوي پریکړې په اساس له افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل د مې په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر 13 بشپړیږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکېل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 24 په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لږ تر لږه دوه ستوی ویناو کې پر پاکستان غا کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نګړون لپریکړه راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکېلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللي دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل خدای چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو د هیله د مختلف وقشارو
او د دنیا هم ورنده هیله ده، د منطقي هم هیله ده چې دوی په دې کانفرنس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې کچېره دوی اشتراک پکې ونی شي بیا د لاسه دي. امریکا هم طالبان سره جریان کې دي تشویقي چې اشتراک وکړي، د قطر دولت هم ورسره په جریان کې دي، او پاکستانیانو ماته ویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان ته قناعت ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
ښاغلی داوودزی دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیه غونډه دی لک پزند شي. طالبانو د ازادي راډیو دا پوښتنه بیا بې ځوابه پاتې کړه چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي طالبان به وهڅوي چې د سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. همدا غوښتنه د افغانستان ولسي جرګې هم پرون په خپله غونډه کې وکړه. د ولسي جرګې یو شمېر غړو وویل د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتو له کبله اندېښمن دي. دوی په عمومي غونډه کې ویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د کورنیو جګړو احتمال ډیروي. دوی همداراز د طالبانو پر وړاندې پر یووالي هم ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د کورنیو جګړو احتمال، دغه اندېښنې د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي ناسته کې مطرح شوې. د جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل افغانستان په ناوړه وضعیت کې دی. د خلکو په یووالي ټینګار وکړ.
کشور ما در شرایط بسیار دشوار است قرار دارد. تبلیغات و شایعات
هیواد په ناوړه شرایط کې دی. د خلکو د روحیت د کمزوري کولو لپاره د پټو او ښکاره منابعو څخه تبلیغات کیږي. سو قومونه سره بیل او دغه یواد یو ځل بیا په نیابتي جګړو واړوي. هغه خبرې چې ملي یووالي ته زیان رسوي باید دغه ترې وشي.
که څه هم د حکومت مشرانو او ځینې سیاسيون له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل نظام او امنیت ته خطر نه ګڼي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دغو ځواکونو وتلو په خلکو کې دا اندېښنې پیدا کړي چې په هیواد کې د کورنیو جګړو احتمال لرې خبره نه ده. بلقیس روشن وایي ځینې سیاسي سیرو سر له وسه د قدرت خودل پیل کړي دي.
خلق د جنگ سالارانو او طالبانو ترمنځ کورنیو جګړو اندېښمن کړي. خلق اندېښنې لري چې یا مو جنگ سالاران وژني او یا مو طالبان. حاکمان هم د نظامیانو او غیر نظامیانو د ژغورلو په فکر کې نه دي. دوی یو بل ته ښیي چې کوم هیواد یې تر شا ولاړ دی.
مخکې له دې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون ګڼو چارواکو ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو توان لري او نه پرېږدي چې هیواد یو ځل بیا په کورنیو جګړو کې ښکیل شي. د امریکا د وروستي تصمیم له مخې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د مای په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر یولسمې به پای ته ورسیږي. افغان او امریکای چارواکي په دې ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو لواتلو سره به افغانستان کورنیو جګړو ته لاړ نشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دای د 1999 کال د لړم په 22مه نیټه په مرکز لشکرګه کې د یو مقناطیسي بم په چودنه کې وژل شو. د هلمند چارواکو د دای کار او هڅو ته د درناوي په خاطر په مرکز لشکرګه کې یو څلې جوړوي. د دې څلې د بنسټ دبره پرون کې خودل شو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د لشکرګه له خاروال عصمت الله سمدی سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دې څلې له جوړولو د سیمه ایزې ادارې هدف څه دی.
دا چې په هلمند کې ژورنالیستانو خورا زیاته قرباني ورکړې ده او د دې قربانۍ په نظر کې نیول لپاره د هلمند ولایت کې تصمیم ونیول شو تر څو د دایي صاحب لپاره د هغه د یاد لپاره یو څلورلارې جوړ کړي چې نن یې عملا چارې د هلمند والي صاحب او شافنمان د شرشاوان موږ د هغه د جوړېدو ډبره کښېښودله.
دا ځای مو په څه نامه نومولی سمدی صاحب؟
دا یو څلورلارې ده چې کوم ځای کې دایي صاحب محترم شهید شوی دی. د کور مخ سره نږدې یو عمومي جاده ده، د ولایت مخام ته تلونکې جاده ده. نو دغه جاده کې دغه څلورلارې موږ د شهید دایي صاحب په نوم نومولې ده او دغه څلی چې هم جوړېږي دا به د دایي صاحب په نوم وي.
پر خبریالانو د برید او په خاص ډول د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دای د برید لکبل پر امنیتی چارواکو زیات انتقادونه کیږي، هم خبریالان او هم عام خلک. د دای په قضیه کې هم پر چارواکو زیات انتقادونه وشول. سیمایز اداره د نورو خبریالانو د امنیت لپاره څه پام کې لري، څه یې کړی دي، او داسې کوم خاص پلان شته د دې لپاره چې د نورو خبریالانو امنیت خوندي وي؟
دغه مننه ده چې امنیتي برخه به د امنیتي چارواکو خپل جناب ولی صاحب او اړوند کمیټې مسولین چې د جناسان د خوندیتوب کمیټه په غاړه وي، شاید د معلومات هم ونه لرم، خو بیا هم د هلمند محلي ادارې همیش د خبریالانو د ساتنې لپاره خپل هلې ځلې کړې دي، او په دوامدار ډول هغه د خوندیتوب کمیټه کې په جدي ډول سره امنیتي ځواکونو ته هم جدي سپارښتنې شوي دي تر څو د خبریال چې زموږ د ټولنې لپاره تر ټولو هغه معتبر څوک دی، تر څو د ټولنې او دولت تر مابینځ اعتبار همیش کم کړی دی. زموږ ټول اداره همیشه د دې د ساتنې او د دې د حفاظت لپاره امنیتي ارګانو ته جدي سپارښتنې کوي، او لا هم محلي اداره کوشش کوي تر څو د ژورنالیستانو لپاره په هره برخه کې لازم زمینه سازي وکړي او هغو لپاره د اسانتیا او د هغو د حفاظت لپاره کار او کوشش کوي.
مننه سمدی صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کلاند ځواب راکړي چې د دې څلی پر رغونه څومره لګښت راځي او څوک یې ورکوي؟
د دې سلی په جوړېدو باندې شاوخوا ولک افغاني مصرف راځي، چې دغه ولک څخه دا چې په یاد سلی کې د ازادي رادیو لوګو هم ځای پر ځای شوی و، بیا د ژورنالستان د اتحادیې د رئیس په واسطه مؤسسې د مرکزي ادارې سره خبري وکړې چې څو ځوانه 5000 افغاني به هغه ستاسو همکارانو سره کومه کوي. پاتې پیسې به د هلمند والي صاحب شخصي لګښت او شخصي زما په شخصي لګښت او یو اندازه مور تجارت څخه ممکن د هغه فاړه واخلو، چې دغه سلور سره بودیجو په مرسته چې ولک افغاني کیږي د سلې د 15 په موده کې جوړیږي.
د لشکرګه خاروال اسمت الله سمدی او چې لازادې رادیو سره خبرې کولې. او سم قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل اند کړی ده.
نېشنل انټرست امریکایي خبرونې د جمهور رئیس بایدن لخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پر نیټې بحث کړی دی او لیکلی دی په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلن حضور د امریکا درې جمهور رئیسان جارج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ له ننګونو سره مخ کړی وو. خو د خبرونې په وینا جو بایدن په تیرو سلویخت کلونو کې د امریکا د لومړني جمهور رئیس په توګه چې زوی په جنگ کې ماموریت ترسره کړي مسایلو ته له جلا لیدلوري ګوري. بایدن روسیو کې اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټه ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. خو د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اداري او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 29 نیټه دوه کې د لاسلیک شوی تړون لمخه ټاکل شوی و امریکایي سرتیري د مې تر لومړۍ نیټه پورې له افغانستان څخه ووسی. نېشنل انټرست لیکي افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور دوام له شک پرته چې یو ستراتیژیک بحث دی، خو د لیکوال لیدوري دا سیخکاری چې د شل کلونو له تیرېدو وروسته د ترهګرۍ په اړه د امریکایانو په اندېښنه کې د پام وړ کموالی راغلی. وړاندې لولو، افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په پایل کې په سلو کې دریا ته امریکایانو د دې پریکړې ملاتړ کاوه، خو په 2019 کال کې نږدې 1/3 امریکایانو په دې اړه هیڅ نظر نه درلو چې امریکا په افغانستان کې خپل هدفونو ته رسیدلې او کنه. نېشنل انټرست یاتبی په 2001 کال کې د سپتمبر د 12 نیټې لبریدونو یوم یا شروسته په سلو کې یو بیا امریکایانو خپل هیواد کې د دا ډول پیښو د بیا پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې د هغه لسو موضوعاتو په لیست کې چې امریکایانو هغه ننګون کې مسلې بللې وي ترهګري په وروستي ځای کې وه. د نظر پښتنو پر بنسټ امریکایان وسله ترهګري زیات د اقلیمي بدلونونو په خپل هیواد کې د جنایي جرمونو بیکاری او نژادي تبعیض په مسلو اندېښنې لري. ګارډین برتانوي ورسپانې هم دروان میلادي کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو پر موضوع بحث کړي او د یو شمیر لوړپوړو متقاعدو نظامیانو نظرونه یې پرې پوښتلې دي. ګارډین افغانستان کې د پخانی پوځي اتش سایمون ډیګنز له خولې وایي ارتیا ده چې د طالبانو د ځواک ته مهارول لپاره له افغان دولت سره مرسته وشي. د نوموړي په وینا هغه مهم درس چې په افغانستان کې له 1990 څخه تر 1996 کلونو پورې له مودي اخیستل کېدای شي د دې هیواد له حکومت سره د مالی مرستو دوام دی او دا چې د طالبانو د تمویل پراخه شبکه باید ویجاړ شي. خغلی ریگن زیاتی ان که په افغانستان کې هیڅ بهرنی سرتیری ونه وسی هم ډیر کارونه شته چې نړیواله ټولنې د افغانستان لپاره کولای شي. د نوموړي په وینا هغه قربانی چې په افغانستان کې ورکړل شوی باید ضایع نشي. په وروستیو کې لوړ پوړو افغان چارواکو هم ویلي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو سرتیرو وتل له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو د پرې کېدو په معنا نه دي. امریکا او ناتو هم ویلي چې له افغانستان سره به مرستې او همکارۍ ته ژمن پاتې شي.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي. نه میاشتنی امنه د دریم ځل لپاره عملیات کیږي. امنه تیر کال له زیږون څو شېبې وروسته د کابل په دشت برچی کې پر یو زیږنتون د وسلوال برید پر مهال په پښه درې ځای په مرمۍ ولګېده. د دې ماشومې پلار وایي چې د خپلې لور د ښه کېدو لپاره اوس ډاکټران د دریم ځل لپاره عملیاتو ته تیاری نیسي.
ځان ټپی خود راتلونکي ژوند لپاره ورته خبرې زده کوي. امینه تیر کال د سور میاشت په درویشتمه د برچی په سلبستریز روغتون کې د نړۍ ته سترګې وغړولې. خو ساعت وروسته پر همدې روغتون د بریدګرو د حملې په ترڅ کې په ډزو پښه ټپی شوه. په دې پیښه کې د امینه مور ووژل شوه. کېدای شي د امینه په ذهن کې له پیښې څه نه وي پاتې، خو په ټولنیزو رسنیو کې د امینه له وینو ډک انځورونه د ډېرو زړونو مات او له سترګو یې وښکې توی کړې. ان تر دې چې ځینې میندې د فرانسویانو طبي انسټیټیوټ ته لاړې تر څو دې ماشومې ته خپلې شودې ورکړي. د امینه پلار رفیع الله شریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم له دې پیښې پوره یوولس میاشتې تیریږي خو لا یې هم لور نه ده ښه شوې.
نږدې درې مرمۍ په پښه لګېدلې وې. څه ناڅه یوه میاشت د فرانسویانو په روغتون کې بستر وه او میاشت وروسته یې له هغه ځای رخصت کړه. دوه میاشتې وروسته یې یو ځل بیا ورته پښه عملیات کړه. اوس یې هره یوه اونۍ وروسته فیزیوتراپۍ ته بیایم. د پښې غټه ګوته یې هیڅ نه لري او پښه یې لنډه شوې هم.
ښاغلی شریفي وایي لور ته یې نوم نه و غوره کړی، خو د فرانسویانو په روغتون کې په نوموړې امینه نوم ایښی و چې وس پری راضی دی. د امینی ډاکټر د نوموړي له وسنی روغتیایي حالت راضی دی، خو وایي چې لای هم د پخې د عصبي رشتو د عملیاتو پایله نه ده معلومه شوې. د برچی په سلبستریز روغتون باندې بریډ ګنډش مين نړیوالو کورنۍ بنسټونو خوښنی وښوده. په دې پیښه کې وویش کسه ووژل شول چې په وژل شویو کې د امینی د مور په ګډون 15 نورې میندې او د نوي زیږیدلې ماشومان هم شامل و. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ماشومان د جګړې اصلي قربانیان یادوي. د دې کمیسون ویان زبی الله فرهنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي یوازې تیر میلادي کال 1515 ماشومان وژل شوي او شاوخوا 1445 نور ټپیان شوي دي.
د دې جګړې قیمت په افغانستان کې ماشومان، مېرمنې او په ټوله کې ملکي کسان پرې کوي. د جګړې ښکېلې خواوې نه دي توانېدلې چې د دغې زیانمنونکې جګړې اغېز راکم کړي. زموږ تمه دا ده چې د جګړې دواړه خواوې دې اوربند وکړي او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته دې احترام وکړي.
په افغانستان کې ملګر ملتونو دفتر یا یونما هم تیرونی د روان کال د لومړی او دریو میاشتو د ملکی تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. په دې خپور شوی راپور کې د 2020 کال د لومړی او دریو میاشتو په پرتله د ملکی تلفاتو کچه سکل نه وشتلنه زیاته خودل شوې. په دې راپور کې ویل شوی چې د روان 2020 کال د جنوري لومړی نیټه د مارچ میاشتې تر پایا 1530 ملکیان وژل شوی او 1210 نور ټپیان شوی دي. کچه هم په دې راپور کې د ماشومان د مرګ شوبل پاړه کرش میر نه دی خودل شوی، خو دومره ویل شوی چې د تیر کال د لومړی او دریو میاشتو په پرتله سږ کال د ماشومان په مرګ شوبل کې 23% زیاتوالی راغلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنه وایي د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. له متحدو ایالاتونو پرته د ایران د اټومي تړون ښکېلو هیوادونو او اروپایي ټولنې د روانې میاشتې له پیله د اتریش په پلازمینه ویانا کې مذاکرات پیل کړي دي. د دې خبرو هدف دا دی چې ښکېلې خواوې په تړون کې ژمنو ته ستانه شي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ایران او امریکا ته په اشاره وایي په دواړو خواوو کې هوکړې ته د رسیدو لپاره ښه نیت موجود دی. بوریل ویلي له ایران سره د اتمي تړون د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ شوی دی.
تیره اونۍ د ایران د اتمي تړون پر سر خبرې له عمومیت لا پسې متمرکزو مسلو ته ورسېدې، لکه بندیزونو لرې کول او په دواړو خواوو کې د اتمي پروګرام اجرایوي مسایل. د پرمختګ سرکشته او دا حقیقت چې امریکا بیا له تړون سره یو ځای کیږي او د تړون بشپړ تر سره وي ته ګرځي نړۍ لا خوندې کوي.
له ایران سره د نړۍ لوی اټومي قدرتونو په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د دې ترڅنګ چې له ایران بندیزونه لري کړل، د هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې له نړۍ سره هوکړه شوې مسلو ته په پابندۍ مسؤل وګرځاوه. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې ایران په جدي سرغړونو تورناو له اټومي تړون ووت او په دغه هیواد تر ټولو سخت بندیزونه لګول. ایران هم په تړون کې خپل ژمنو په تدریجي توګه تیر شو. له هغې ډلې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د سارونکو مخه ونیوله، د یورانیم شل او 80% بډاینه پیل کړه، د فلزي یورانیم تولید پیل کړ او د یورانیم د بډاین د سرعت د زیاتوالي لپاره پرمختللي سنټرفیوژونه په کار واچول. د ټولو اقداماتو اروپایي ټولنه او له ایران سره د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي برېټانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیا اړ کړل چې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندې کولو لپاره هڅې ګړندې کړي. په همدې هدف دوی د روانې میاشتې لپاره د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شول او ایران هم خبرو ته ور وغوښت. د امریکا مرکچیان ځکه په دې غونډه کې نشته چې ایران له امریکایانو سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې امریکایي پلاوی په ویانا کې دې غونډې ته څیرمه په یو بل هوټل کې میشت دي او په استازیتوب یې اروپایي ټولنه لیږدیزه ډیپلوماسي کاروي. د روسیې د مرکچي پلاوی مشر میخایل اولیانوف بیا په خپل ټویټر احوال ورکړی چې د ایران د اټومي تړون پر سر دوه اونیو خبرو ته پکتو اوس دا مذاکرې د یوې مساویدې د ترتیب کچې ته رسیدلې. د ایران د مرکچي پلاوی مشر عباس عراقچی هم ویلي وروستۍ موافقه د جوړېدو په حال کې ده، خو د دې خبره مذاکرات به اسانه نه وي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړې لنډو خبرونو ته. افغان حکومت وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ د غوښتنې لپاره باید لویه جرګه راوبلل شي. دا پریکړه تیره شپه د کابینې په غونډه کې شوې. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي چې د ننګرهار لپاره د طالبانو پر قمندان مولوي نیک محمد رهبر رهبرمل او د هغه پر دوو ملګرو پرون ناوخته د پېښور په حاجي کم سیمه کې برید شوی او وژل شوی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو